قدر منوردن کو ترار سلام لای زما او زما د همکارانو سلامنا او نیک هیلو منی نن د چهارشنبه ما شام د 2019 میلادی کال د فبروری د میاشتې شلمه چې د درلسه اونیم هجری شمسی کال د هوت میاشتې د اول نیټې سره برابر ده. دا د خپل نشپې خپرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ او مهمو پیښو ته په کتنه کې به په لندن کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د ستراتیژیکو او علمي مطالعاتو د مرکز د مشر ښاغلي ډاکټر سید صلاح الدین سیدی مرکه د ځلان د ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د مشهور شاعر لیکوال او ادبي شخصیت ښاغلي طارق عزیز خبرې د هغه د شعري مجموع په اړه او دا چې د یکشنبې په ورځ د ویکټوریا په ایالت کښې د پښتو ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ یو غونډه د ماپښین پر څلور بجې د هارمین سکوئر دینینانګ یا د دینینانګ د کونسل او کتابخانې و مخ ته جوړېږي. په ویاړ یې ښکلې ترانې واوري. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوردن کو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې پر هڅو مقاله لیکلې ده. مطلب په دې پیلېږي چې سوله په افغانستان کې څنګه ممکنه ده. ماسکو ځینې سبقونه لیدلي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دېرش کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پوځان له افغانستانه ووتل، خو په دغه هېواد کې سوله رانغله. په دوام کې راغلی دی شد چې هیله مند واوسو چې دا وار نړۍ په شلو روان ده. له افغانستان د وروستي شوروي پوځیانو له وتلو دېرش کاله وروسته اوس امریکا متحده ایالتونه هم له افغانستانه چې پکې تر ټولو اوږده جګړه تېروي خپل سرتیری باسي. نیویارک ټایمز همداراز لیکلی چې ماسکو اوس بیا د افغانستان په مسله کې ښکېل شوی دی، خو دا وار د سول د منځګړي په توګه. په دوام کې راغلی تېرې تجربې داسې وخت چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو په ایستلو فکر کوي د پام وړ ارزښت لري. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف رویټر خبري آژانس ته وویل چې ښایي د امریکا شاوخوا زر سرتیر له افغانستانه ووځي. د هغه په خبره دا احتمال کمښت د افغانستان د سولې له هڅو سره اړیکې نه لري. نیویارک ټایمز دا هم لیکلی دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د یو موافقې امکان ځکه نه ښکاري چې طالبان غواړي ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده ووځي او ښایي امریکا به بشپړه توګه دا غوښتنه ونه مني. د مطلب په دوام کې راغلي کابل ته طالبانو بیا راتګ ډېرو افغانانو لویدیځوالو لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه طالبان نه یوازې افغانستان وران کړ بلکې جنګونه زرګونه کسان قرباني کړل او میلیارډونه ډالر یې پرې ولګېدې. کریستین سایس مانیټر ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګړه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا افغانستان په رښتیا سولې ته چمتو دی. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات د خپل تاریخي او تر ټولو اوږدې جګړې څخه د وتلو لارې څاري، په افغانستان کې د سولې نوي زېږېدلي بهیر چې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کېږي، په تېرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانان خورا زیات هیلهمن کړي دي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې ډېر جدي اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي، ځکه طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې د راپورونو له مخې د جګړو نوي فصل ته هم د تیاري په حال کې دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمي خلیزاد په هڅو کې د بیړې نښې نښانې لیدل کېږي. ښاغلي خلیزاد تېره اونۍ ویلي وه چې په راروانه جولای میاشت کې د ولسمشري انتخاباتو مخکې سولې ته د رسېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ورځپاڼې د هغه اندېښنو یادونه هم کوي چې د افغانستان څخه د طالبان سره د سولې د یو موافقې په صورت کې لري. کریستین ساینس مانیټر لیکي چې د طالبان د واکمنۍ په کلونو کې افغان میرمنو د کار او زده کړو اجازه نه لرله او حتی له چادري پرته کور نه شوی وتلی. نیویارک تایمز ورځپاڼه په اسلام آباد کې طالبانو، امریکایانو او د طالبانو د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څرګنده کړه. ټاکل شوی چې دوشنبه په ورځ دا غونډه وشي، خو یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو شکایت وکړ چې د دې سربېره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل کړي. نیویارک تایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکسو هوټلونو کې شپې سبا کړې، په چین کې په ریلونو کې سفرونه کړي دي، او کرملین ته څیرمه په ماسکو کې په ښکلو ډبرینو ماڼیو کې وخت تیر کړی دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبان سره د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه شي. نیویارک تایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبان ترمنځ اختلاف ګڼي، او لیکي چې طالبان یو شمېر مشران نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي. نیویارک تایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټه اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند و هم د ایران تر فشار لاندې دي. هند تر خپلواک لاندې کشمیر کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې چې یو څلوېښت سرتیري په کښې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران د سپای پاسدارانو انقلاب د پلویو ځواکونو قومندان هم ویلي دي چې هغه انتحاري چې تېره اونۍ یې د ایران اوش سرتیري ووژل حافظ محمد علي نومېږي او د پاکستان دی. د افغانستان د سولې په تړاو دلی تلګراف ورځپاڼې بیا لیکلی چې ښځې د سولې له خبرو بهر پاتې دي، او دوی دا اندېښنه لري چې طالبانو د وخت د ظلم او ستم دوران ته بیا ورته ور ونه ګرځي. ورځپاڼې د مثال لپاره یو پخوانۍ کیسه کوي او لیکي: طالبانو د کاملې صدیقي د معلمې هیله خاورې کړې وه. دا د 1906 میلادي کال په سپتمبر کې فارغه شوې وه چې په هغه کال کې چې طالبان کابل ته ورننوتل، او له دې سره کامله د کور مېرمن شوه او د چادري پرته بهر ته وتلی نه شوای. دلی تلیګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکلي دي: په افغانستان کې د سولې خبرې ته خوشحاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شاملې نه دي. همدارنګه د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کابل کې د پاکستان د سفیر د تیرې ورځې په څرګندونو او د افغانستان د سولې په پروسې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ویساق خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصرالله له قول لیکلي دي چې که په کشمیر کې د وروستي حملې په غبرګون کې هندوستان د پاکستان پر خلاف تاوتریخوالي لاس پورې کړي، دا کار به د امریکا او طالبانو په خبرو منفي اغېزه وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې د زاهد نصرالله دا خبرې له معنا ډکې دي، نه یوازې دا چې افغانان او امریکان ته لوی ګواښ دی، بلکې دا هم ترې ښکاري چې د سولې په وروستیو خبرو اترو کې پاکستان له امریکا سره تر ډېره په تفاهم کې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د پاکستان د سفیر دغه خبره د دې هېواد د یوه چارواکي یوازنۍ دغسې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د افغانستان وضعیت له هند سره د پاکستان له وضع سره تړلی ښودلی. سر مقاله کوونکي لیکي: د دې خبرې داسې معلومېږي چې پاکستان هم د افغانستان په سرنوشت معامله او په سیمه کې د نورو هېوادونو سره مقابله کولی شي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې افغانان تل د پردیو په جګړه کې خپل هېوادونه وران کړي دي. په سر مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غني د څو ورځې وړاندې خبرو ته چې ویلې وه د ده په څلور نیم کلنه واکمنۍ کې یوازې 68 امریکایان وژل شوي دي هم اشاره کړې ده، او لیکلي دي چې دا ښه مثال دی چې موږ د پردیو جګړو په خپلو وینو او سرونو توده کړې ده. د سر مقالې لیکوال په پای کې د افغانستان سره د امریکا د دوستۍ شک ښودلی دی، او لیکلی دي چې که امریکایان له افغان ولس رښتینې دوستي درلودی، نو پاکستان به یې د ستونزو او بدمرغیو د دوام جرأت نه وای کړی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلی چې هڅه کېږي چې د سولې خبرې څو نور کلونه وځنډي شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې که څه هم د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوي دي، خو لا هم دومره هڅو سره لا هم دا پروسه په خه روانه ده او په عمل کې هیڅ نه دي شوي. د سر مقاله لیکوال لیکي: له حکومت سره طالبانو په نه خبرو ټینګار او په دې برخه کې د حکومت سرتنبګي هم هغه څه دي چې دا پروسه ستونزو سره مخامخ کولی شي. سر مقاله لیکونکي ادعا کوي چې افغان ولسمشر د خپل واک د غځولو په هدف هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې اوږدې شي، خو د 15 نورو کلونو لپاره ښاغلي غني په واک کې پاتې شي. سر مقاله کوونکي وړاندیز کوي چې طالبان د حکومت پر ځای له سیاسیونو سره خبرې کړي دي، او حکومت باید اجازه ورکړي چې دا بهیر په همدې شکل مخته لاړ شي، څو د حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. میلیارمان خپلواکی ورسپاری به د سولې جوړونکي مشورتي جرګې ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې حکومت باید دې جرګې ته اجرایي صلاحیت ورکړي څو پرېکړې عملي شي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومت باید د جرګې له جوړېدو وړاندې ضمانت ورکړي چې دغه جرګې پرېکړې به مني، ځکه د سر مقالې لیکوال په باور که د جرګې د غړو پرېکړې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پر خلاف وي نو ښایي حکومت یې په وړاندې پلمې جوړې کړي. هموطنانی عزیز محترم ډاکټر سید صلاح‌الدین سیدی مسئول مرکز مطالعات علمی استراتیژیک کارشناس و تحلیلگر مسئله سیاسی افغانستان هم اینها کنون با ما در لین تلفن است. میخواهیم در رابطه با مسائل مهم روز همراهشان صحبتی داشته باشیم. جناب ډاکټر صاحب از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام به شما و
شنوندگان
محترم، ما در خدمت شما
هستیم. تشکر لطف و مهربانی شماست. جناب دکتر صاحب، در رابطه با صلح در افغانستان و مذاکرات با طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با افغانستان و کشورهای منطقه باز سفر کرده که قرار است روز دوشنبه با طالبان باز مذاکره نماید. با در نظر داشت صحبتهای اخیر خلیلزاد، آیا با طالبان در مورد صلح با یک توافق خواهد رسید و این مذاکرات نتیجه خواهد داد؟
تشکر. برداشت ما از مسئله چنین است که جناب خلیلزاد از قصر جفید معلومات داره که قصر جفید خود به اصطلاح تصامیم جدی را به راستا خواهد گرفت و جناب خلیلزاد در این راستا امیدواری های به قصر جفید داره که در این رابطه تحت فشار عمو مدت معین که به برداشت ما به راستا با جناب خلیلزاد داده شده اجراعات میکنه. مطمئنا آن چیزهایی را که ما عنوان میکنیم مذاکره با طالبا و مذاکره با در مورد صلح، قرار اظهارات یکی از جنرالان ارشد امریکایی که دیروز در مصاحبه با یکی از رادیوهای معتبر جهان داشت، این مذاکرات و وضعیت امریکا در منطقه و رسیدن به اهداف معین و عدد اهداف معین در واقعیت امر عمو جنگ است که پاکستان علیه افغانستان اعلان کرده و در عمو چوکات تمام برنامه ها و جمله نظارت و کنترل و به اصطلاح عمو مهندسی جنگ در منطقه داره. این که جناب خلیلزاد و یا جانب امریکایی و یا جانب افغانی و یا ماها مردم افغانستان تلاش داریم که با مخالفین مسلح با مذاکره نشست و صحبت کرد و به نتیجه های معینی رسید تا مردم افغانستان در رفاه و آسایش زندگی بکنند، یک مطالبه خوبی است. اما برداشت مسئولین هست که در اینجا زمام امور و به اصطلاح برنامه های دیگران هن و ما ها هستیم که قربانی میدیم و به راستا به ظاهر همو چیز نمایش داده میشه که مذاکرات صلح با طالبان هست. به این خاطر ما تا حدی زیادی به این راستا با تجربه اخیری که از مذاکرات صلح در چندین ماه اخیر دیدیم کمی خوشبین نیستم. تشکر.
قرار بود که هفته گذشته طالبان با عمران خان نخست وزیر پاکستان و بعدن با هیئت امریکایی گفتگوی می داشت، اما با اساس اعلان این گفتگو لغو شد. از نظر شما علت لغو این گفتگو ها چی بود؟
واقعیتش این که پاکستان محل بود باش آسایش و پناهگاه همین طالبایی هست که در سیج سیاسی در جهان به نمایش گذاشته میشه، در حالی که طالبا به اصطلاح گروه های طالبا از جمله ملامنان و دیگری زیاد هست. این که طالبا اعلان میکنند که با عمران خان ملاقات میکنند در واقعیت امر یک چال و یک به اصطلاح یک قدم سیاسی بود تا اینکه ما او را یک شکل فرمال بدانیم، به خاطر اینکه این بحث های امی گروهی از طالب با یقین در پاکستان با مراجع پاکستانی هماهنگ میشه اما این شکل رسمی دادنش و با این شکل اعلان کردنش در واقعیت امر برسمیت شناختن حرکت طالب هست. اگر قرار باشد که پاکستان چنین بگوید که طالب ها با کشورهای دیگر مراجعه میکنن و در اونجا نشست های دارن چرا با ما نکنن، واقعیتش ایسته که در کشورهای دیگر افغان ها در هر کشوری که بنشینن مذاکره بکنن، با وجودی که حکومت افغانستان در رابطه با نشست اخیر در مسکو مخالفت خود اعلان کرد و گفت که نتایج وجیبی نیست و به نحوه نرازایتی بود که طالبایی که به اصطلاح سفرشان ممنوع است دیگر سفر کردن نمیتونن، من مخالفی دیگه باستم، افغان ها میتونن در هر جای با هم بنشینن بحث کنن مذاکره کنن اعتماد سازی بکنن، در این مشکلی نیست و دولت افغانستان و هیچ کس باید مانعی از این نشود. اما این مذاکره با نشستی صدر اعظم پاکستان مرکی رسمی پاکستان در واقعیت امر ادامه امو سیاست فریب و دوگانگی پاکستان است که در قبال افغانستان وجود داره و در واقعیت امر ای پالیسی امو نفی حاکمیت افغانی است که پاکستان ادامه میده و همی گروه طالب بوده به صورت درست تمثیل میکنن. مطمئن حکومت افغانستان اعتراض کرده به سازمان ملل متحد، بنابرای که اینها هنوز هم در لسته هستن که سفر کردن به جهان اجازه هست بسنا با محضیت های مواجید چیدو میشه که سفر در خلاف به اون مصاحبات سازمان ملل متحد صورت بگیره و پاکستان سفر بکنن. من فکر میکنم که اعتراض جانب افغانی به سازمان ملل متحد و ای که پاکستان عواقبی عمل اگر کرد به حاضر ای که جانب افغانی امکانات وسیعی بالفعل داره که او را بالقوه داره که او را بالفعل بسازه و دلیل راستا از مخالفین مختلف پاکستانی در افغانستان استقبال بکنه. من فکر میکنم که جانب پاکستانی اگر این را لغوه کرده و شیادی کرده، اما این تخلف تخلف است و جانب پاکستانی باید به چنین اقدامی اصلا به اصطلاح خبر نمیدادی که در لغوه کردن تصمیم رو بجاست. تشکر.
در این روزا مناسبات هند و پاکستان باز هم بسیار پیچیده و خراب شده و مقامات هر دو کشور به یک دیگر اخطارهای جنگ داده. سفیر پاکستان در افغانستان گفته که اگر در بین هند و پاکستان منازعی وجود بیاید، بالای مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان تاثیر منفی خواهد کرد. شما این سخنان سفیر پاکستان را چگونه ارزیابی می نمید؟ آیا این ادعای وی این را ثبوت نمی سازد که پاکستان بالای طالبان مستقیم نفوذ دارد؟
به فهم ما طالب با امریکا در واقعیت امر جنگ ندارد. آن کشت و کشتار و آن قتل و غارتی که در افغانستان صورت گرفته 45,000 سرباز افغانی که شهید شده و در مقابل 47 سرباز امریکایی شهید شده، در واقعیت امر جنگ طالب اگر هرچی بگویه جنگ با مردم افغانستان هست. اگر در خبرهای اخیر چند ماهی اخیره که جانب پاکستانی اعلان میکنه و یا افاده میکنه که توانسته در مذاکرات بین الافغانی محمد واقع شده، واقعیتش ایست که محمد واقع نشده و سیاست سابقی پاکستانی که سیاست ضد صلح است، سیاست ضد افغانی، سیاست ضد افغانستان است کماکان ادامه داره. پاکستان از زمان ظاهرشاه تا و امروز هیچ حکومت را به افغانستان نخواسته و حتی همون حکومتی که در پاکستان تحت ریاست بر آقای برهان الدین ربانی ساخته شد همون را هم سقوط داد. این ایشان هیچ حاکمیت را به افغانستان نمیخواهند و در موضع اخیری که این گروهی از طالبا اعلان میدارند که در آماده مذاکرات هستند، در واقعیت امر آماده مذاکرات به این خاطر نیستند که اینا در مسائل و مبادی اساسی که اون مذاکرات به یک جانب از مسائل افغانستان است یا به حکومت افغانستان او را نفی میکنند. به این خاطر به فهم ما شناخت ما پاکستان در صدد ماست مالی کردن است، کم کردن فشار جهانی علیه خود، در واقعیت امر در امر صلح هیچ کار نکرده و ادامه سیاست قبلی اینکه هند با پاکستان چه مشکلی داره، مشکلی مطمئنن داره و پاکستان عملا در علیه هند گروهای تروریستی را تمویل میکنه در این شکی نیست و حکمی که در این تاریخ گفته شده و افشا شده پاکستان اگر ادعا داشته که ما صرف پشتیبانی سیاسی میکنیم از نیروهای آزادی بخش در آن طرف از طرف جانب هندی، این در واقعیت ثابت ساخته و اعترافات وجود داره که پاکستان کمک های نظامی کردن، تمویل کردن و یک سلسله حملات را علیه هند برای انداختن. هیچ مسئله دو جانب است، اما اگر او بهانه شود که ما همون قسمی که شما اشاره کردن در سخنان خود که اگر در اونجا جبهه جنگ گرم شود ما با مذاکرات صلح را به احترام اوانی ایجاد خود کردیم، دقیقا امیر نشان میده که پاکستان مسلط است بر اوضاع، پاکستان مسلط است بر همین گروپی که به نام صلح این طرف و آن طرف بالایش تجارت سیاسی صورت میگیره و ای تعیید همی هست که پاکستان کماکان و طالبا و هر گروه دیگری از مذهبی تجارت میکنه و از جهان جبیان بگیره ایره باید جهان بدانه. به این خاطر مستند ساختن این مسائل بر جهان، گفتن این مسائل بر جهان، فهماندن آمریکا به این حقایق، فهماندن خود به این حقایق وجیبه هست و دقیقا همون قسمی که شما گفتن پاکستان به این راستا بر وضع مسلط است و افغان ها را نمیگذاره که بین آمریکا با بین افغانی بکنن. شکر.
کشور آلمان هم خوان گفتگوهای واقعی شده در افغانستان است. وزیر خارجه آن کشور گفته که کشورش حاضر است یک بار دیگر میزبان کنفرانس صلح باشد. به نظر شما آیا حکومت آلمان موافق خواهد شد که در این کنفرانس نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان را به یک میز مذاکره بشنند؟
کنفرانس بن اگر در مقطع معین تاریخی منطق داشت و اگر جای باید آغاز نشد با وجود تمام خلاهایش میدانیم او را به نحو توجیه بکنیم، اما اگر کسی خواسته باشه به شمول امریکا و علنا پاکستان بخواه جانب افغانی را منتفی بسازن، نیروهای نظامی افغانستان منحل بسازن و به افغانستان در واقعیت عمل با به حکومت سازی در دست پاکستان قرار بدن و در این راستا کشورهای جهان و جمله کشور جرمنی که یکی از کشورهای دوست افغانستان هست وسیله قرار بگیره و در این راستا کسی بتانه امتیاز بگیره، ما فکر میکنم که خطا هست. اما اگر منظور از این شستها همون قسمی که در ابتدای صحبت گفتم زمین سازی باشه که افغان ها در کشورهای مختلف و در ساحات مختلف با هم بنشینن، یک گروه، دو گروه، سه گروه، ده گروه، صد گروه و با هم مذاکره بکنن، احزاب سیاسی، شخصیت ها و در این راستا به یک سلسله تفاهمات مقدماتی برسن، مردم افغانستان از تعویض نکنن آنچه را که حق مردم افغانستان است، تعویض قانون اساسی، تعویض حکومت، انتخابات و امثال از این را تعویض نکنن و در این راستا یک سلسله تفاهمات داشته باشن، ما از این به اصطلاح آمادگی کشور جرمنی استقبال میکنیم و با امتداد همون کمک‌های عظیمی که کشور جرمنی به افغانستان کرده قابل قدر میدانیم. اما اگر شوه که در اون سوی استفاده شوه در اون بنی دیگر ایجاد شوه کاملا مردود است. تشکر.
در دیدار با مقامات افغانستان زلمه خلیلزاد خواست اگه حتی افغان شمول را دولت معرفی نماید. به نظر شما آیا دولت همچی اگه حتی که برای اکثریت مردم افغانستان قابل قبول باشد و نمایندگان تمام اقشار جامعه در آن شمولیت داشته باشد معرفی خواهد کرد؟
خدمت شما عرض بکنم در یک سلسله مفاهیم مذاکره حیات افغان شمول و امثال از گفتم مخلوط و مغالطه و سوی تفاهم صورت میگیره. ما نمیتونیم پارلمان دیگری را ایجاد بکنیم که اون نمایندگی از تمام چهره های به اصطلاح افغانستان باشه. ما نمیتونیم این کمیته ها را که صرف مذاکره کننده است به اصطلاح وضع تصمیمگیری در مسائل اساسی افغانستان استعمال بکنیم. ما مطمئن هستم که این کمیته ها کمیته های میتانه مقدماتی باشه، کمیته های آمادگی باشه، کمیته های ایجاد تفاهم باشه، کمیته های این و آن باشه. اگر منظور از کمیته ها باشه که یک کمیسیون ثالث بالخیر باشه که در اونجا هر دو جانب به اون صلاحیت بدن، مطمئنن ترکیب باید طور دیگری باشه. اما به هر صورت ما در چیزهای متمرکز هستیم که اون راه حل اساسی نیست. تمام مذاکرات به این سیستم ها و این کمیته هایی که تشکیل شده، تمرکز اساسی اگر به این باشه که عوض ملت معامله بکنن و در غیاب ملت معامله بکنه و که قانون اساسی را قبول بکنه و که امارت اسلامی را قبول بکنه و که امارت بونیکی چنین امتیاز بگیره و چنین چنان امتیاز بده، این روش ها به جای نمی کشه. هیچ کسی دلیل هستا ده نفر پانزده نفر بیست نفر حق اجیره نداره در غیاب ملت افغان تصمیم بگیره و با این مفهوم مذاکرات سیاسی پیش برده شود. این خطا هست، به جای نمیرسه و این سبب رضایت ملت افغان نمیشه. ما باید مخترهای تزویده که در این جامعه ایجاد شده، پارلمان افغانستان باید محتوا داده شد و قوت شد و مظهر اراده مردم افغانستان باشه و اونها را تشکیل بدن و این کمیته ها را که تشکیل دادن نمیتونه که ما تصور بکنیم که چنان چیزی را که سبب اجتماعی همه ملت افغان باشه و او را ما بتونیم به اوجه احسال بکنیم. سبب اجتماعی ملت افغانستان باید پارلمان افغانستان باشه، ملاجی پارلمانی و انتخاباتی افغانستان باشه که در روح تا مشکلات داریم. و این خاطر همچی مطالبات و تمرکز اساسی در این مسئله کاملا خطا است. در اینجا میکانیزم خطا شده، میکانیزم به این مفهوم که از این نشستها چنان توقعات به اصطلاح صورت میگیره که گویا این نشستها است که همه چیز فیصله میکنه. نه، این نشستها صرف مقدمه ساز به اصطلاح قاعده ساز و اصول ساز و تفاهم برای حصول توافقات اساسی است. اون توافقات اساسی حتمی نیست که در نور جرگه ما او را به اصطلاح کشی بکنیم. این توافقات معلوم است چطور شود که مردم افغانستان تعیین کننده و تصمیم گیرنده اصلی شود. و سلام، بالاتر از این هر گونه توافقات، هر گونه تیم وسیع و خرد و از اقشار مختلف و اقشار غیر مختلف، این به جای نمیرسه. صرف اینها تیم مذاکره کننده هستند که مقدمه ساز هستند، زمینه ساز هستند، اعتماد ساز هستند برای توافقات اصلی که اون توافقات باید ملت افغان و مردم افغانستان اجرا بکنن. به راسته مبادی زیادی غلط و مفاهیم زیادی غلطی است و تمرکزهایی که جانب مختلف میکنه تمرکزهای غیر اساسی و غیر راهی نادرستی است که با تعصب و تعذر سبب ادامه جنگ، قتل و کشتار میشه در افغانستان و این راه حل میشه. این اصلاح ما از مسئله. تشکر.
یک تعداد به این نظر است که مذاکرات طالبان و تنظیم سران تنظیمی و حزب و اینا مثل که در مسکو بوده همونتو مذاکرات پیش برده شوه، طوری که دیروز هم محقق هی مسئله را گفت که باید این مذاکرات خوب یک نتیجه داد. باید من نفهم کدام نتیجه گفت که باید این مذاکرات با بین حکومت نه بلکه بین سیاسیون باشد. از نظر شما در این نوع گفتگا و این نوع مذاکرات پایده خواهد کرد؟ در حالی که این زیادترش جنگ سالارا یا کسایی است که اینها در صلح خطر احساس میکنه و زیادتر وقتی تو شده که مذاکراتی که برای صلح بوده موانی شده تا یعنی به جنگ ترجیح داره.
این مسئله چندین بود داره. معمول قسمه که در ابتدا گفتم در پرانتیب و در اصول نشست یک افغان با یک افغان، یک دفاع دیگه هجم، نشست های مشابه، شخصیت ها، نشست ها و مذاکرات، یه که در حاکمت افغانی کابل در مورد ممانعات ایجاد بکنه، مخالفت ایجاد بکنه و ایدی از طالبایی که در افغانستان است به اونا بگوین که شما حق سفر ندارید. ما برعکس و این باور هستم که حکومت افغانستان بگوید که افغان ها در هر جایی که منشینن مذاکره میکنن، مفاهمه میکنن، زمینه ساز برای یک تفاهم بعدی میشن، ما مصارفشان میتیم. چه مشکلی داره؟ بگذار اینها با هم بشینن، یه احزاب با هم بشینن، مذاکرات بکنن، نشستای داشته باشن. اما اینا همو قسمی که دولت بجا در حکمت قابل بجا اعلان کرد، نتایجی از اینها وجیبوی نیست با جانب افغانی. واقعیتش چنین است که وجیبوی نیست. این زمینه سازی کردن کار بده نیست، مشکلی نداره، باید ادامه پیدا بکنه. کی صحبت کرده بیتانه، کی صحبت کرده نمیتانه، کی چقدر صلاحیت داره، کی چقدر صلاحیت نداره، کی بجای خود باقی است. و در این اصلا من مخالفت ندارم، عقل سلیم مخالفت نداره، مفیدیت عمل مخالفت نداره. اما کار اساسی و تمرکز اساسی باید به این استقامت پیدا بکنه که آنهایی که واقعا در این راستاب طرف معامله هستن، طرف قضیه هستن، زمین سازی به اون شما که اونها با هم بشنن، نشست اونها به این مبهومی هم نباشه که من در کوتوالدار میگم و شما مرا حوالدار بگوید، برین تقسیم امتیازات را تقسیم بکنیم و ملت در حاشیه قرار بگیره. تمام این مذاکرات، تمام این مفاهمات، تمام این بمتشویدها اگر به این استقامت داده نشود که ما چطور زمین سازی ازی شویم که در افغانستان تصمیم گیرنده اصلی ملت باشه، ما به چیز نمیرسیم. و جای وقت چنین است بحث مرکزی، و اگر ما به این بحث مرکزی تمرکز نکنیم جای وقت کبیم. چنین است فهم ما از مسئله.
تشکر. همچنان در افغانستان کمپاین برای انتخابات رئیس جمهوری شروع شده که ائتلافهای مختلف شکل گرفته. نظر شما در مورد این ائتلافها چی است؟ و همچنان آیا قانون جدید انتخابات برای پروسه شفافیت انتخابات رئیس جمهوری تاثیر مثبت خواهد گذاشت؟
چندین تفاوتی که در قانون جدید هست نیست که به خاطر کمیسیون های انتخاباتی هیئت تشکیل شده بود قبلا، و این هیئت کاندیداهای را میداد و از این کاندیداها حکومت افراد را به خاطر کمیسیون های انتخاباتی انتخاب میکرد. اما در این قانون جدید این صلاحیت به مو احزاب سیاسی داده شده که راجستر شده، این احزاب سیاسی کاندیداهای را پیشنهاد میکنن و رئیس جمهوری از او حکومت از اینا انتخاب میکنن. ما فکر میکنم که این کار مثبت است. یکی از عوامل لنگیدن دموکراسی در افغانستان عدم وجود احزاب سیاسی سراسری و عدم تقویت نقش احزاب سیاسی است که با خوشبختانه در این قانون این نقش بلند داده شده. یک دوم که قانون اساسی افغانستان در ماده 109 میگوید که در سال اخیر انتخاباتی، در سال اخیر دوره تقنینی، هیچ مرجع قانون انتخابات تغییر دادن نمیتونه. شارع یا کسی که این قانون ساخته این دفعه تصادفی نزده، این به خاطر جلوگیری از تاثیرات ممکن منفی به نفع خود در قوانین هست و این قابل فهم است. به اساس این ماده قانون فرمان ریاست جمهوری در این راستا، در راستای تبدیل قانون اساسی، غیر قانونی و غیر مشروع. این تغییرات مثبت هست، تغییرات خوب است، اما تغییرات خارج از صلاحیت ایشان است و خارج از قانون است. و متاسف هستم که حکومت فعلی با کمکاری های خود افغانستان به این مشکل مواجه ساخته و به این مشکل لاینحل مواجه ساخته و ما به حالت قرار گرفتیم که حالت غیر قانونی هست. اینکه نتایج انتخابات معلوم نشده، کمیسیون ها را لغو کردن بدون اینکه مسئولیت انفرادی جزایی را مطرح بکنن، در مجموع لغو کردن. این قدم دیگر اقدامات غیر مسلکی و حکومت است که جامعه را به بحران میکشانه و بحران کشانیده. مشکلات در جاستال جدی هست، باید حکومت و در مجموع سیاسون ما آنهایی که در حکومت و حاکمیت قرار دارن بنشینن با هم در همکاری با سر محکمه راه حل قانونی پیدا بکنن، ورنه کشور ما در بحران هست. تشکر.
و همچنان در بین کسانی که خود را به ریاست جمهوری کاندید کرده اختلافات جدی وجود دارد. رئیس جمهور یکی از کسان را از وضع پیشان سبکدوش کرده که از جمله محقق هنوز فرمان رئیس جمهور را قبول نداشته و به وظیفه‌اش ادامه می دهد. و همچنان یک تعداد زورمندان می خواهد که از طریق زور باز هم در انتخابات اشتراک کند، ولی دولت در مقابل آنها هنوز هم عاجز است. به طور مثال هفته گذشته جنرال جرحت را می خواست خلی سلا بسازد، اما وی هنوز هم مقاومت می کند. و همچنان جنگ سالارهای دیگری که در مناطق مختلف وجود دارد هنوز هم قدرت و زور دارد. از نظر شما آیا دولت در همچه یک حالات می تواند انتخابات شفاف را دایر نماید؟
زمانی که ما پر به اهل کار نسپاریم، ما زمانی که در این راستا حقوق خود و دیگران را ندانیم، چنین مشکلات ایجاد میشه ایجاد شده. جنرال جرأت یکی از مامورین عالی رتبه کشور بوده، با کفایت به کفایت بحث جداگانه است. مانند هر طبیعی دیگر حق داره از زندگیش دفاع شود. شرایط افغانستان چنین است که امنیت هر یکی از اتباعی کشور، خصوصا حکومتی های قبلی و یا بعد افراد مهم، در خطر است. جنرال جرحت حق داره صلاحی داشته باشه که متناسب امنیتش است. اما موتری ضروری، موترهایی که بالاتر از ضرورتش است داشتن و کودتاها و یا این آن را زمینه سازی کردن، یقش نیست. ما تا جایی که مسئله را تعقیب می کردم، به جنرال جرأت بدون ازی که فرصت داده شود، بدون ازی که خبر شد داده شود که صلاح اضافی تا تسلیم بکو و آن صلاح را که داری به خاطر امنیت خفیف است نگاه بدر خانه محاصره می شد. این کار بچگانه است، این کار دولتداری نیست و این کار هست که سبب یک سلسله مشکلات جدی دیگری میشه. راه درست و اساسی این بود که به جنرال جرأت خبر می دادن 10 میل 15 میل صلاح خفیفه که داری من نهایت از طبیعی کشور حق داری از خود دفاع بکنی، زندگی تا دفاع بکنی، فامیل تا دفاع بکنی. اما این مترای ذریعی که از این جوازان جا گرفتی در ظرف 72 ساعت یک روز یک کنیم دو تسلیم کو و سلام. تا جایی که ما تعقیب کردم، جنرال جرأت بخشی از این صلاح را تسلیم کرده، سفیله را، و دیگر هم گفته که تسلیم میکنم. اما حکومت هم در این راستا برخورد بچگانه کرده. یک. دوم، مطابق با قانون هر کسی که خود به ریاست جمهوری کاندید میکنه، رئیس و یا معاون، اونها مطابق با قانون از پست دولتی باید مستعفی شوند. متاسف میکنم و تعجب میکنم که کمیسیون مربوطه زمانی که درخواست کاندیداتوری تیم را که در اون محقق بوده پذیرفتن، بدون از این که سند سببگذوشی از پست حکومتی از را به دست بیارن، این را چطور پذیرفتن؟ این تخلف است و این کمیسیون باید و مورد پیگردیاتی حداقل جریمه 50 افغانی به اصطلاح یا مثلا مورد پیگرد قرار بگیرد. محقق مکلف است که از پست دولتی دور شوه و در این صورت میتانه تبدیل باشه. اقدام حکومت در راستای سببگذوشی از او را اقدام بجا میدانم، توجیه را که دکتر عبدالله میتره که موجودیت حکومت در اساس توافق سیاسی است و توافق سیاسی باید ادامه پیدا بکنه یک توجیه نادرست است، توجیه غلط است و این سبب نفی خود و نفی سیستم میشه و این کار درست نیست. و فرصت بکن که با استفاده از این مناسبت ولو که با وجودی که نوشتم هم در عمل قرار دادن آقای امرالله صالحی به حیث که همراه در کنفرانس های بین المللی و عملا نشاندن از او در مقام معاون اول یک کار خطا است و جناب صالحی که با صراحت میگویم به ایشان ارادت دارم و جناب دکتر به اصطلاح اشرف غنی که خود به اصطلاح آدم دانشمند و کار فهم میدانه به کارگیری آقای امرالله صالحی قبل از انتخاب او در مقام معاون اول و به کارگیری از او در مقام معاون اول و اظهارات آقای صالحی یک لطف رئیس جمهور است دلیل ساحل لطفی وجود نداره، این تخلف است و امیدوار استم که به این تخلف خود مردانوار به اصطلاح اعتراف بکنن و از همچه تخلفات دست بکشن. چونین است ساحل مرد مسئله. تشکر.
تشکر. پس در همچو یگالات که امریکا با طالبان مذاکرات دارد و از سوی دیگر هم شورای مسلم این جمله پاکستان می خواهی که در این مذاکرات رولی خود داشته باشه و در این حال مناسبات هند و پاکستان وخیم شده و مداخلات کشورهای مانند ایران و دیگر کشورها در مسائل داخلی افغانستان و همچنان موجودیت زورمندان و اجنتان خارجی که نمیخواد در افغانستان صلح بوجود بیاید، شما آینده افغانستان را در ارتباط با مذاکرات صلح بین امریکا، طالبان و حکومت افغانستان و همچنان انتخابات آینده رئیس جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید که آیا صلح در افغانستان بوجود خواهد آمد؟
ما عمیقاً به این باور هستم که افغانستان دیگر در مرحله بی‌حاکمیتی، بی‌هیچ بودن، بی‌سرباز بودن، بی‌قوت بودن 18 سال قبل وجود قرار نداره و ما در یک مرحله بستر قرار داریم. ما به این باور هستم که افغانستان کادرهای زیادی داره. ما به این باور هستم که بخشی از ساختارها در جایش هستن و به این خاطر نقش مطبوعات و گوش و به اصطلاح چشم باز بودن به این راستا ما این تا جای زیادی خوشبین هستم. اما اگر زمامداران ما، اگر سیاسین ما به این راستا به موقع عمل نکنن، به خطاهای خود متوجه نشون و آن چیزی که حقشان است در تحقق از اینها مطابق با قانون بالاتر از توقعات داشته باشن، هر خطری به افغانستان متوجه شده من میتونه، هر مشکلی به افغانستان متوجه شده میتونه، اما مدری راستا خوشبینی معینی دارم و امیدوار هستم که حکومتی ها، سیاسیون ما، دانشمندان ما، پیشتازان ما و میدیای ما در راستا چنان ادای رسالت بکنه که ما از خطرات به موقع خبر بدیم به ملت خود، به مراجع مربوطه و در جلوگیری از دوستان خود آگاه بکنیم و وزره که تا جای من دینم تا حد زیاده در این راستا خوشبین هم هستم. خوشبینی مختلف. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، مسئول مرکز مطالعات علمی و استراتژیک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، از صحبت مفید و همه جانبه شما و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر و جیبه
هست. تشکر. خداحافظ. Thank you. قدر من اوریدن کو پدا خبرونه کی د شاعرانو او لیکوالانو د معرفي په سلسله کې د دې مش په کابل کې د افغانستان د یو مشهور لیکوال او شاعر سره مرکه کړی چې تاسو په مرنه ورته راکړو. د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر ښاغلی عزیز طارق، د دوست آواز د رادیو خزمه سلامونه او نیکیلی ومني. ډیره مننه ستاسو څخه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنل.
عزت دې وساتنا ته په عمر دې برکت. لومړی خو اجازه راکړئ چې زه ستاسو په اجازې د افغانستان ټولو اوسیدونکو ته په ځانګړې توګه هغو خویندو او ورونو زلمیانو او پیغلو ته کوچنیانو ماشومانو ته چې په داسټرلیا په هېواد سره ژوند کوي زما سلامونه نیکې هیلې دي دوی ومني. د دوی د خوښۍ روغتیا ته لوړۍ په هیلې تاسو سره خپلې خبرې په رسمي توګه پیل کوم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده ښاغلی طارق صاحب. لکه څنګه چې ماته معلومه ده تاسو د افغانستان یو ډېر تکړه شاعر است، که چیرې اول دا ووایاست چې څه ډول یو احساس دغه ته مجبور کړلاست چې شعر ویلو ته موخه کړئ او په دغه لاره کې مو رهنما او استاد څوک؟
ښاغلی اشنا صاحب، زما عرض به تاسو ته داسې وي چې زما عمر اوس شپږ پنځوسو کالو ته رسېږي او درې څلوېښت کاله وړاندې هغه مهال چې زه د شپږم ټولګي زده کړې او دیارلسو کالو په عمر یا من کې وم، نو له شعر او شاعرۍ سره زما مینه پیدا شوه او د شعر لامل مې هم په هماغه زمانه کې د یوې معصومې او سپېڅلې مینې سره لامل و. سربېره پر دې په ټول ژوند کې زما استاد لارخود استاد مې خپل زیار او زحمت ده د استادانو مشرانو لیکوالو شاعرانو شعرونه او د دوی ټولګې کتابونه خو یوازې په ټول ژوند کې راته د شعر او شاعرۍ لپاره ارواښاد استاد روحي صاحب یوازې او یوازې په دیارلس سوه درې شپېتم کال کې د یوه ساعت لپاره رهنمایي کړې ده او بس نور مې خپل زیار او زحمت په کار اچولی دی.
پکن ستاسې استعداد قدر وړ دی چې تاسې په خپل زیار او زحمت سره دغه درجې ته رسېدلي یاست. که دا ووایي چې تاسو تر اوسه پورې څومره مجموعې چاپ شوي دي او په مجموع کښې مو څومره شعرونه ویلي دي او همدارنګه د دغو مجموع نومونه واخلئ او دا ووایاست چې ولې مو دغه نومونه ورته انتخاب کړي دي؟
قدرمن اشنا صاحب، زما به تاسو ته ستاسو د پوښتنې اړوند داسې وي چې ما تر اوسه پورې نه دېرش کتابونه یا لیکلي یا ژباړلي دي او دا نه دېرش کتابونه چې یو شمېر نظمونه دي یعنې شعرونه دي او نور نثرونه دي او په عین حالت کې د انګریزي ژبې او روسي ژبې څخه مې یو شمېر کتابونه ژباړلي هم دي. نو زما د شعري ټولګو نومونه چې هغه په دا تقریبا درې څلوېښتو کالو کې ما لیکلي دي، یو شمېر چاپ دي یو شمېر ناچاپ دي. که اجازه راکړئ نومونه به داسې تار کړم: رنګینه شعرونه، سره ورځ، رڼایي او د تحریک یو څو شعرونه، همداسې د خلکو دردونه، انقلابي تحفه او وختون، رازونه او نیازونه، د اوښکو باران، شپېدلی ګریوان، د الماسو لپکۍ، د پټ شمله، ناسور شوي ټپونه او وروستي شعرونه چې چاپ شوي دي زما هغه د پردې شاته خبرې، یاغي نظر او د حسن کعبه د سوچونو ټال نومېږي.
تاسو ویل چې ما د انګریزي څخه بعضې کتابونه ژباړلي دي، د انګریزي څخه څه ډول کتابونه تا دغه اړولي دي ترجمه کړي دي؟
و زما ټول څه چې مې را ژباړلي له روسي ژبې نه او انګریزي ژبې نه هغه یا لرغوني تاریخونه دي او یا هم ټولنیز او ادبي موضوعات دي. یعنې زه ډېر راڅرخېدلی په ټولنیزو مفاهیمو لکه فلسفي مفاهیم، لکه رواني مفاهیم، لکه مثلا ادبي مفاهیم او تاریخي لرغوني مفاهیم، دغه مې را ژباړلي پښتو ژبې ته.
تاسو زیاتره څه ډول شعرونه په خپلو اشعارو کښې ویلي دي؟ یعنې زیاتره کلاسیک دي او یا آزاد شعر دي؟
و اشنا صاحب، ما خو کوشش کړی ده چې یو تعادل برقرار کړم. یو شمیر دوستان لکه زیار صاحب لرغونی یا کلاسیک اشعار نه مني او هغه ډیر زیار ګالي چې ځوانان آزاد شعر ته وهڅوي. زه د هغه پر زیار او تکل باندې ګوته نیوکه نه لرم. منتها عرض مې دا ده چې افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کښې لا تر اوسه پورې شعر هماغه پخوانی کلاسیک شعر ده د خلکو په نظر کښې. خو ما همګام او همزمان هم آزاد شعرونه لیکلي دي، هم مې نیمبند شعرونه لیکلي دي او هم مې کلاسیک شعرونه یعنی تاتیوال او عروضي شعرونه لیکلي دي.
ستاسو له نظره د کلاسیک او آزاد شعر ترمنځ فرق څه شی دی او څه ډول یو شعر ته موږ کلاسیک ویلی شو، څه ډول شعر ته آزاد ویلی شو؟
علمی اند او اټکل باندې کلاسیک شعر هغه ده چې همیشه مینوال ولري، همیشه لوستونکي ولري او زړښت ونه مني، دې ته کلاسیک وایي. خو لرغونی شعر د هغه ده چې هغه پخواني دي، مثلا ولسي ادبیات دي د نالوستو کسانو او مثلا معیاري ادبیات دي د لوستو او لږ لوستو کسانو. او په عین حالت کښې آزاد شاعري او آزاد شعرونه په مجموع کښې هغه دي چې دوی قافیې ته اړتیا نه لري، ردیف ته اړتیا نه لري، یعنې د ښه خلاص او مبره دي، د قافیې زولنې او د ردیفونو اکړې پر لاسونو کښې نشته دي.
پس تاسو د نظره په اوسني حالاتو کښې د شعر وضعیت څنګه څېړئ چې یعنې شعر په څه حالات کښې قرار لري؟
له نیکه مرغه آشنا صاحب، په افغانستان کښې په دغه وروستیو دولسو کلونو کښې شرایط داسې عیار شوي دي د ځوان کول لپاره چې دلته مطبعې شخصي پرانستل شوي دي. دلته د افغان ادبي بهیر په نامه سره یو خودبخودي غورځنګ وجود لري او په عین حالت کښې په هر ولایت کښې د ځوانانو غونډې کېدای شي، هم کتابونه چاپېدای شي، هم مجلې، هم ورځپاڼې او هم جریدې، چې دا د ځوانانو په روزنه کښې یو رغند او څرګند یو کوټلی او چټک رول لوبوي. راډیوګانې په افغانستان کښې 150 شاوخوا کښې، تلویزیونونه همداسې 150 څلوېښتو او رسنۍ هم د 300 په شاوخوا کښې دي، چې دا په مجموع کښې د ځوانانو په روزلو باندې مثبت اغېز خندي. یعنې زه نن سبا د پښتو ژبې شعر او شاعرۍ ته ډېر خوشبین یم او ورته بیخي داسې امیدوار یم چې زمونږ د نن زمانې او د سبا ورځې شاعري به ډېره په زړه پورې او د خلکو د قناعت وړ وي.
نو ستاسو د نظره د پخواني شاعران او د اوسني شعر ترمنځ فرق څنګه دی؟ یعنې پخواني شاعران څه ډول رول لوبولی دي او څو ډول خپل تاریخي رسالت یې سرته رسولي، او اوسني شاعران څه ډول دي؟
پخواني شاعران آشنا صاحب هغه زموږ د شعر او د ادب سرداران دي. هغوی زمونږ د شعر رنګینه ودانۍ بنسټ یې راته ایښې ده، هغه یې هسته کړې ده، هغه یې ستره کړې ده، هغه یې جوړه کړې ده، ښکله کړې ده او موږ ته په واک کښې را کړې ده. که چېرې د پخوانیو لیکوالو شاعرانو فنکارانو لیکنې آثار تخلیقات پنځونې او ژباړنې نه وای، موږ به اوس لیکوال او شاعران نه وای. موږ د هغوی پر پلونو باندې تللي یو، د هغوی آثار مو لوستلي دي او ځان مو د زمانې له غوښتنو سره برابر د نن ورځې او سبا ورځې د غوښتنو لپاره عیار او تیار کړی دی. د هغو رول ډېر خاص دی او هغو ته زما درناوی زما تر مرګه پورې ډېر زیات دی.
یعنی دا نوي شاعران چې راپیدا کېږي کم تاول ستا د نظره په شعر کښې راوستي دي که پخواني ده؟
و نوي شاعران ټول یو ډول نه دي. نوي شاعران اوس مثلا لکه کاروان صاحب ده یا شمسالدین شمس دی یا مثلا سید جلانی جلان دی یا غفور لیوال او همداسې یو شمېر نور دوستان انډیوالان چې په ټول افغانستان کښې که نومونه واخلمه نو نومونه یې بېخي ډېرېږي، له نومونو څخه یې ډډه کومه. دوی واقعا شعر د شعر په معنا او مفهوم لیکي، خو نور ځوانان چې دي دوی هم تلاش کوي چې ځان یو هدف یو منظر یو مقام ته یو مرتبې ته ورسوي. ولې تاسو ته معلومه ده چې د ټولو خلکو استعدادونه یو ډول نه دي، د ټولو خلکو د ژوند تجربې یو ډول نه دي او همداسې د ټولو خلکو د معلوماتو دایره په کافی اندازه ارت او فراخ نه ده. نو عرض می داده که زوانان تکل کوي او امیدوارم چې د دوی د زیار او زحمت ثمر به په راتلونکو لسو شلو دیرشو الا پنځوسو کلونو کې هغه چې په زړه پورې وي څنګه چې زما او ستا ارزو ده او څنګه چې هیواد ورڅخه هیله او امید لري.
نو ستاسو پیغام دغو ځوانانو ته خصوصا هغه ځوانانو ته چې نوې په شعر و شاعري شروع کړې ده چون تاسو ډېر یو سابقه داره شاعر یاست او په دغه لاره کې مو ډېر زحمتونه ایستلي دي او تجربه لري څه دي؟
زما پیغام اشناس محترم ټولو درنو اورېدونکو په ځانګړې توګه ځوانانو ته او هغو پېغلو خویندو او لوڼو ته چې نوې په شعر و شاعري پیل کړې ده څو ټکي زه ورته په احترام سره وړاندې کوم. هغه دا ده چې لومړی باید دوی ډېره مطالعه وکړي او لږ لیکل وکړي. دویم دا چې هر څه لیکي هغه د مشرانو او مجربو دوستانو ته وښيي تر څو پورې اصلاح شي، په ادبي بهیرونو او غونډو کې دې ونډه واخلي تر څو د خپلو آثارو هغه نیمګړتیاوې ورته معلومې شي، د نورو خلکو د آثارو کروالی سروالی او غوروالی ورته معلوم شي. کله چې یو ټولګه دوی چاپوي ژر تر ژره دې نه چاپوي، لا اقل یو پنځه کاله لس کاله دې پرې زیار وګالي، د دوه درې تنو مشرانو له نظره دې تېر کړي. کله چې ټولګه کمپیوټر کړله او پرنټ یې واخیسته هغه دې په حتمي توګه د دوو ماهرانو له نظره تېر کړي چې یو به ژبپوه وي چې د ژبې له نظره به یې ګوري او بل به ادبپوه وي د شعریت له نظره به یې ګوري، اصلاح کېږي به او وروسته به د چاپ لپاره دوی زړه کوي او چاپوي. زما ارزه ده چې ژر تر ژره دې هیڅوک خپل داسې اثر چې سبا ورځ پرې شرمېږي یا سرچتی کېږي هغه دې نه چاپوي، او اوله دې خپل زړه بیا د مشرانو زړونه پرې کړه او سره کې بیا دې چاپ کړي تر څو پر دوی د ویاړ او افتخار سبب شي.
ډېره مننه. تاسو مخکې وویله چې تاسو زیاد کتابونه لیکلی دی او دارنګه د شعر کتابونه، دا کتابونه په مجموع کې څنګه زموږ اوریدونکو لاسته راولی سي خصوصا د شعر کتابونه؟
دا خو نو داسې کېدای شي چې که هر هموطن د استرالیا څخه تشریف راوړي افغانستان ته، زما وظیفه د پوهنې وزارت د تعلیف او ترجمې ریاست چې اوس ورته د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست وي هلته یم. زه ستاسو او نورو هموطنانو په خدمت کې یم. زما ټول جار او تکل د افغانستان خلکو پورې اړه لري. زما ټول آثار د دوی دي او د دوی لپاره مالیکه دي، د دوی په واک کې ورکول کېږي، په وړیا توګه ورکول کېږي. خو که هر څوک راغی او که چیرې خدای پاک زمینه داسې مساعده کړه چې زما راتګ استرالیا ته وشو، یو شمېر به زه خپله ځان سره راوړم.
ډېره مننه. موږ په دې امید یو چې تا غوندې شخصیتونه دلته راشي او دلته د نورو افغانانو سره په دغه لاره کې کومک هم وکړي او تاسو هم خپل ژوند وکړي او په زمین کې ستاسو کتابونه هم لاسته راوړو. نو بیا هم که چیرې د دغه خپل مجموعې څخه چې نوې چاپ شوې ده یو شعر زموږ اورېدونکو ته ډالۍ کړي ډېر به خوشحاله شو.
د دواړو سترګو دا شعر چې د کتاب عنوان دی د پردې شاته خبرې نومېږي. ستاسو په اجازه به دا مارک کړم.
مهرباني.
د پردې شاته کیسی دی ژوندې پیښې داستانونه، د پردې شاته پراته دي په خولې ګون ډېر تاریخونه، د پردې شاته ساکس دي د انسان نیاوي نیکونه، د پردې شاته به موږ شو، د پردې شاته به موږ شو راپسې دي عالمونه، د پردې شاته ماده ده معنویت او کائنات ډېر، د پردې شاته خو ژوند دی مرګ جوړک ژوند بدلونونه، د پردې شاته حق شوي په شعور کې اداګانې، د پردې شاته خوندي دي غم خوښي تېرې یادونه، د پردې شاته په زړو کې محل کښکړې الګوګانې، د پردې شاته ورید شوي تانګې پاڼې سره ګلونه، د پردې شاته بې مغزه خوري ټالې په موړې باندې، د پردې شاته کاروان دي لري مخکې منزلونه، د پردې شاته وګړي نېزوړي ازادي کړه، د پردې شاته سجین دی سره اورونه عذابونه، او د پردې شاته په خرسپور خردجال د زمانې دی، د پردې شاته رانیشي با بکودر و وجدانونا دی پرده شاعت کعبه ده دی تحریک دی مین رنگ دی پرده شاعت دیوه ده رونوی با طور دمونه تشکر اشناسستا
دیر منن واقعا دیر ششیر و شب پیغام پرکی پروتو نو مج دار زول رو چی پاینده کستاسی نور شیرون مواورو چون وقت در برنامه کم دی بیا پا پاینده که بیا خبری سرو کو نو بیا هم ستاسو سخه غلی عزیز تاریک ستاسو در مرکین منن هم دارنگ ستاسو در شیر دلین تاسو بیا هم زیاد برنی تو کنه
خوشحال و سپ عمر برکت سرور آباد و سپ عمر دمانن و تاسو نف
دیر منن خدا فامن لرنه وکي و یو اترايت د سوليز ولسي لاروین خبرتيا د استرالیا هواد ویکتوريا ایالت مشلرو بر افغانان په پام کې لري ترڅو د پروفیسور استاد ابراهيم ارماني لوري واشنه وجني د غندني او د پښتون ژغورني ورزنګ حق او حقوق څخه د ملاتړ په پاريو سوليز ولسي لاروین تر سره کړی په دې وسیله تاسو ټولو استرلی میشتو لروبر افغانان ته خبر درکول کیږي چې په دې ولسی او بېپرې لاروین کې را سره ګډون وکړي پټه جنوي چې پلان شوي ولسی لاروین یوازې او یوازې د انساني همدردۍ او ملي وجیبې پر بنا دی نه د سیاسي او حزبي تمایلاتو وخت او نیټه د یکشنبې ورځ د فبروري 24مه د ماسپښین 4:00 بجې پته د هارموني سکوئر دینینانګ یا د دینینان د کنسل او کتابخانې او مخته
Oh, that's Give me some more.